حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنم.
دیر از یتا مننه کوم مرزبان صاحب قدر منوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. اته بجې شوې تر نهو بجو د ازادي رادیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلاست. په دې خبرونه کې راپورونه خبرونه او د ورکو عزیزانو اونیس پروگرام خبرو. په راپورونو کې به سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د ونډې په اړه مطالب ووري. د روانې خبرونه په راپورونو کې به همدار از پر نور موضوعاتو هم راپورونه در تخبر کړو، خو تر هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې مرزی احمد زئی چمتو کړی.
سر کې د مهمو خبرنو سرټکی. هندي چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غني به په اپریل میاشت کې له نوې ډیلي څخه کتنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې د فتح په نوم د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي، او د سوریې فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو دمشق ته نږدې پر یوه سیمه چې د یاغیانو په ولکه کې ده په بمباري کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. پوره خبرونه. هند هغه هیواد دی افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیسي. هندي چارواکو ویلي چې اشرف غني به په اپریل میاشت کې له نوې ډیلي څخه کتنه وکړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودل شوې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په تیر نومبر میاشت کې د نیپال په پلازمېنه کټمنډو کې د سیمې همکاري د سازمان د سرمشریزې پر مهال افغان ولسمشر ته هند ته د سفر بلنه ورکړې وه. د هندي رسنۍ د خبر له مخې د هندي حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې په خصوصی سفر هند ته تللی، په نوې ډیلی کې په یو غونډه کې وویل افغانستان غواړي چې له هند سره ستراتیژیک اړیکې لا پیاوړي کړي. عبدالله زیاته کړه له افغانستان سره د هند همکاري ساحه نه ده محدوده، او د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره نوې ډیلی کولای شي په ټولو برخو کې له کابل سره همکاري ته دوام ورکړي. هند له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د بیرغونې په برخه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. اشرف غني د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته پاکستان، چین او سعودي عربستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته رسمي سفرونه کړي، خو هند ته د سفر له ځنډېدو سره داسې شکونه راپورته شوي چې ګواکې د مخکېني ولسمشر احمد کرزي په نسبت هغه هند یو څه له پامه غورځولی دی. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې د فتح په نوم د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي چې سیمه په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه شوې نه وي. ښاغلي وزیري په روانو عملیاتو کې د کوماندو ځواکونو ونډه مهمه وبلله، او زیاته کړه چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره په وروستیو کې په کندز د کوماندو یو نوی کنډک جوړ شوی. وزیری وویل د اړتیا په صورت کې به دغه کنډک د کندوز، تخار، بدخشان او بغلان په ولایتونو کې عملیات ترسره کوي. په دغو عملیاتو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. وبخې په دغو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ له امله پیښې زیاتې شوې دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د دې ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالعلیم عیار ازادي راډیو ته وویل چې د نویو سرویګانو له مخې د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې په 2500 ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی.
سروی های دفتر جرم سازمان ملل متحد امسال نتیجه
ایار زیاته کړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د سګنی کال د سروېګانو نتیجې ښیي چې په کاپیسا کې په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی. حال دا چې درې میاشتې مخکې موږ تصور کوو چې په دې ولایت کې به په 200 هکتار یعنی په زر جریب ځمکه کې کوکنار کرل شوی وي. تر ټولو ډیر کوکنار په الاسای، تاګاب، نجراب او کوهبند ولسوالۍ کې کرل شوی دی. دا یوازې د کابل سنگلوري ولایت کاپیسا نه دی چې چارواکي پکې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي خبره کوي، بلکې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې هم سکال د کوکنارو د کښت د زیاتوالي راپورونه ورکول شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې ډېر هغه اختلافات چې له تهران سره د موافقې د ترلاسه کېدو په لار کې خنډ دی سیاسي نه دي نه تخنیکي. کیری له امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې تر ډېره حده اوس اختلافات سیاسي پریکړې ته اړتیا لري تر څو تهران خپله ژمنه پر ځای کړي او دا نړۍ ته ثابته کړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. کیری وویل تهران تر اوسه د هغې موافقې پر ټولو برخو عمل کړی چې یو کال مخکې مو ترلاسه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو یو سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د مارچ 13 ضرب الاجل ټاکلی چې له هغې وروسته به یو دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره د جون تر وروستۍ نیټې پورې خبرې اترې مخته ځي. د سوریې فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو دمشق ته نږدې پر یوه سیمه چې د یخیانو په ولکه کې ده په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې وویل د یکشنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې د دمشق په شمال لویدیځ دوما ښارګوټی په نښه شوی و. د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې دغه راز وویل چې په څلورو هوایي بریدونو کې له سلو زیات کسان ټپیان شوي دي. دې اړه د سوریې چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو میاشتو کې بشار الاسد ته وفادار ځواکونو د وسله والو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه زیات کړي دي. د سار ډله وایي د سوریې په روانو شخړو کې چې د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې پیل شوي لږ تر لږه 215,000 کسان وژل شوي چې 1,708 یې ماشومان دي. پولیسو د یکشمې په ورځ ویل درې تنه برېتانوي تنکۍ انجونې په ترکیه کې نیول شوي او سوریې ته د تلو مخه نیول شوې ده. د برېتانیا پولیسو ویل درې واړه انجونو چې دوه 19 کلنې او یوه 19 کلنه ده د ترکیې چارواکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو ویل د توریزم څخه چارواکو ته د مارچ په 13 دغو تنکۍ انجونو د ورکېدو خبر ورکړل شوی و او داسې ګمان کېده چې هغوی به سوریې ته په لار کې وي. پولیسو وویل دغو چارواکو د ترکیې ادارو ته چې کولای شوای د دغو انجونو مخه ونیسي عاجل خبر ورکړی و. یو شمېر برېتانویانو او د اروپایي اتحادیې د نورو غړیو هیوادونو ادبا د اسلامي دولت په نوم سخت دریځې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دوی کې هغه درې برېتانوي انجونې هم شاملې دي چې تېره میاشتې په لندن کې خپلې کورنۍ د سوریې په مقصد پرېښودې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي دی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کېدای شوی د روسیې د اټومي وسلې ځواکونه اضطراري حالت ته چمتو شي ویل دی تیار و چې دا کار وکړي. دغه درې ساعته مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د یکشنبې په ورځ خپور شو. په دغه فلم کې پوتین وایي دای ډاډه نه و چې لویدیځ به د 2014 کال په مارچ کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق د مخنیوي لپاره پوځي مداخله وکړي، خو زیاته کړه چې ده د هر ډول احتمالي وضعیت لپاره ځان تیار کړی و. د روسیې ولسمشر دغه راز وویل چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ ژوند ته هغه ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د په وینا په کیف کې وي وخت د رسیدو لپاره انقلاب کړی و. د خبرونو پای
سمګاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په داسې حال کې چې په کابل کې د سولې هڅې یو نوی پړاو ته رسیدلی، ولسمشر اشرف غنی پرون د سعودي له پاچا سره وکتل. د سولې په خبرو کې د سعودي مرسته خورا مهمه ده، خو تر هغه زیاته د پاکستان ونډه مهمه بلل کیږي.
که چیرې په افغانستان کې جوړ راشي او افغانستان جوړ شي، په پاکستان کې به د امنیتي د منځه ولاړ شي، هغه به په امنیت باندې بدل شي.
افغان سیاسي کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونه او د افغان ځواکونو کمزورتیا د امریکا د دې پریکړې مهم عامل دی چې غواړي په افغانستان کې له ټاکلې شمېرې زیات سرتیری پریږدي. په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې ډېر ژر د افغان سوداګرو مالونه د حیرتان له لارې په اورګاډي کې بهر ته انتقال شي. د پاکستان د لاهور ښار پر دوو کلیساوو له پرونیو حملو وروسته څارونکي وایي ځینې پاکستاني مذهبي ډلې اوس هم د تروریستانو ملاتړ کوي.
څوک دغه طالبانو ته کمک ورکوونکي یا لارې ته نه راورسته شي یا دیگر د طالبانو په شان سلوک نه شوی نو تر هغې پورې دا مسله نه حل کېږي.
په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام خپرو او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل. دواړو مشرانو پر دوه اړخیزو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. سعودي عربستان ته په دوه ورځني سفر کې چې پرون پای ته ورسید، له ولسمشر غنی سره د هغه امنیتي سلاکار او ځینې نور جک پوړي چارواکي ملګری وو. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو دی چې ونډه یې د افغانستان د سولې په هڅو کې مهمه بلل کیږي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته په سفر کې پرون په ریاض کې د سعودي له پاچا سره خبرې وکړې. اشرف غني په دې دوه ورځني سفر کې چې د شنبې په ورځ پیل کړی و، د حج د مراسمو له ادا کولو وروسته د سعودي عربستان له پاچا سره د رسمي خبرو لپاره پرون ریاض ته ولاړ. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای د خبر له مخې، ریاض ته له رسیدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوی و، د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اشرف غني هرکلی وکړ.
جمهوریت افغانستان، السلام الملك السعودي، سلام. خود
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې، دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو او هم په اسلامي نړۍ کې د وروستیو پیښو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اژانس په وینا، په دې کتنه کې د سعودي عربستان پر پاچا سربیره د ریاض والي شهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز او د دې هیواد یو زیات شمیر لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. له اشرف غنی سره په دې کتنه کې د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان، د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر، د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او یو شمیر نور لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. په دې اړه چې په دې کتنه کې د افغانستان د مهمو مسایلو په تیره بیا د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوې، کنه څه نه دي ویل شوي. خو اشرف غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې په دې وروستیو کې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو مسله ډېره توده شوې ده. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې هغه نفوس ته په پام سره چې سعودي عربستان پر طالبانو لري، دا هیواد کولی شي د سولې په روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا د 13 سپتمبر میاشتې را په دې خوا چې اشرف غنی د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، سعودي عربستان ته د هغه دوهم سفر دی. په تیرو وختونو کې د سعودي عربستان چارواکو ویلي وو چې دا هیواد تیار دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ډېر ځلې د قطر او عربي متحده اماراتو نمونه اخیستل کیږي. دا چې د خلیج د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر سعودي عربستان به په افغانستان کې د امن په ټینګښت کې څه رول ولوبوي تر اوسه نه ده معلومه. خو دا هیواد پر طالبانو سربیره د افغانستان پر ګاونډ پاکستان هم نفوذ لري او کولی شي اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي.
سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه راپور مو اوریده. عوام اوریدل چې ښاغلی غني د سعودي عربستان له پاچا سلمان عبدالعزیز سره هم پرون وکتل. د ولسمشر په توګه لټاکل کېدو وروسته دا سعودي عربستان ته د ولسمشر غني دوهم سفر دی او هغه هم په داسې یو حساس وخت کې چې د اجرایه رئیس تیرونې په کابل کې وویل له طالبانو سره به په څو راتلونکو ورځو کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شي. سعودي عربستان چې پر طالبانو او پاکستان دواړو نفوذ لري، آیا کولای شي په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مهمه ونډه واخلي؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د افغانستان د خلاصون لار په نوم د غورزنګ لمشر سید اکبر اغا څخه د مرکې په پایل کې کړي.
دا زما په فکر باندې دوه طرفه خبره ده. یو طرف دا ده چې رئیس جمهور د افغانستان چارته تللی دي، هغه خپل مخلصانه غوښتنه د هغو سوه کړي او په دې کې دی خپل اخلاص هم ښکاره کړي او سعودیان هم مخلصانه حرکت په دې باباندې وکړي، نو کېدلی شي چې هغه دې په افغانستان د سولې په باباندې خصوصا په طالبانو باندې ښه تاثیر ولري. نو دا صرف دونه دي چې هغه د دواړو طرفو اخلاص غواړي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو سره له کومو لارو کېدی شي د سولې خبرې یوه مثبته نتیجه ورکړي؟
زما په فکر باندې ته یو شی دی چې هر سړی د خپل ځان ګټو ته ونه ګوري، د افغانستان د ملت ګټو ته وګوري. ملت تر بدره دی، ټوک ټوک دی، نو د ملت ګټو ته چې ټوله وګوري زه فکر کوم چې بیا په افغانستان کې صلح راشي. او که چیرې اوس هم په داسې حالاتو کې چې افغانستان ملت ته دربدري سره مخامخ دي، نور هم مخامخ کیږي، او څوک خپل شخصي ګټو ته وګوري او افغانستان په شخصي استفاده باندې مستعملي، بیا فکر نه کوم چې په افغانستان کې به صلح راسي او که شخصي ګټه نه وګوري د ملت ګټه وګوري بیا ارته کېدلی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان د صادقانه همکاري په اړه یو ډول هیلې پیدا شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اسلام آباد به دغه بهیر د بریالیتوب لپاره له زړه همکاري ته دوام ورکړي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان خپل بیا امنیتي هغه د افغانستان د صلح سره یا د افغانستان د جوړ سره تړلې ده. که چیرې افغانستان کې جوړ راسي او افغانستان جوړ شي په پاکستان کې به دا بیا امنیتي ما فکر باندې هغه د منځه ولاړ شي، هغه به په امنیت باندې بدل شي. نو که چیرې پاکستان دا هیڅ کړی و فکر کوم چې بیا به پاکستان په دې کې خامخا اخلاص وکړي د افغانستان په باب باندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې جوړ راسي.
د افغانستان د خلاصون لار په نوم د غورځنګ مشر سید اکبر اغا او چې لازادې رادیو سره په مرکه کې د افغانستان د حکومت د سولې لپاره د روانو هڅو او د سیمې د هیوادونو د ونډې پر اهمیت خبرې کولې. ستاسو په نظر د سعودي ونډه څومره او د پاکستان ونډه څومره ده؟ په دې اړه کولای شي خپل نظر د افغان بیسین د 1300 اس ام اس شمیرې لارې ازادي رادیو ته راوستوي او له نورو اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان سیاسي کارپوهان په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه او د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا هغه مهم فکتورونه بولي چې له امله یې امریکا دا پریکړه کړې چې په افغانستان کې به یو زیات شمیر پوځیان پاتې کوي. افغان پوځي کارپوهان هم د دې پریکړې لامل د افغان امنیتي ځواکونو کمزوري وضعیت ګڼي او وایي لا هم په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د جګړې تر فصل پورې زیات پوځیان پریږدي. اجمل توروان دا موضوع په خپل راپور کې راخیسته.
د هغو راپورونو تر خپرېدل وروسته چې ګوندی امریکا غواړي تر 2014 میلادي کال پورې خپل زیات شمیر پوځیان په دغه هیواد کې پریږدي، افغان سیاسي او پوځي کارپوهان دغه پریکړه یې وړتیا بولي. افغان سیاسي او حقوقي کارپو کبیر رنجبر وایي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه هغه مهم فاکتور دی چې د امریکا د دې پریکړې دلیل کېدای شي. خاغلی رنجبر دغه شان د افغان امنیتي ځواکونو ضعف د دغه پریکړې بل لامل ګڼي.
هم د موږ ضعف د نظامي قوتونو هم د ملي ډلو پیدا کېدل په دغه منطقې کې نو دا خطر مې سره وړي چې موږ هغه خپل هغه نسبي سوله او ثبات چې لرو چې هغه هم ډېر ماتېدونکي دي او ډېر شکنن دي هغه هم له لاسه ورکړو.
خاغلی رنجبر د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیتونه د سیمې او نړۍ لپاره هم یو ستر ګواښ ګڼي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکایي چارواکو په وینا د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د جګړې تر فصل پورې زیات پوځیان پریږدي. امریکایي چارواکي وایي د اوباما اداره په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر کمولو پلان فسخه کوي. ټاکل شوی و چې د روان کال تر پای به امریکا په افغانستان کې خپل 1515 پوځیان پریږدي. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما کېدای شي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په واشنگتن کې روانه میاشت د لیدلو پر مهال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستی مهال ویش اعلان کړي. تر اوسه په دې اړه کومه آخري پریکړه نه ده شوې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیری پاتې شي، خو چارواکي وایي د اوباما اداره په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه ورو کړي او کېدای شي تر 9800 پورې امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې تر راتلونکي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د هغه اصلي پلان له مخې چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړی و، د 2015 میلادي کال تر پای به د امریکایي سرتیرو شمیر تر 1515 پورې او د 2016 میلادي کال تر پای به یوازې د امریکا د سفارت تر بریده امریکایان په کابل کې پاتې شوي وای. پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي تشخیص او لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا ده. افغان پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یو ډېر څه پر پخرو کو نه دی درېدلی، هغه څه لازم ده نه وایي قوت لري نه بزمکه نه قوتونو کې تاسو یو دغه لري اصله وسایل لري نظام په کلی صورت دفاع وکړه. بنا هم په دې خاطر باندې هم د شتون په افغانستان کې ضروری ده چې باید وسی.
و موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو دا چې د افغان حکومت دواړه مشران په سفر دي، نو هم ولسمشری مړی او هم اجرایه ریاست په دې اړه لس ویلو ډاډه وکړه، او د افغانستان د دفاع وزارت هم خپل نظر را سره شریک نه کړو. په افغانستان کې د پخوانی مهالویش خلاف د امریکا د ډیرو سرتیرو د پاتې کېدو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو زیری ورکوي، او وسلوالو مخالفینو په تیره کې د دغو سرتیرو له شتون سره خپل شدید مخالفت څرګند کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ څخه شاه محمد موسازای په خپل سمس کې لیکي، عربستان کولای شي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. کرامت د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان په افغانستان کې د سعودي پاچا کو غوړینو سوله راوستای سي. احمد له زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې پراتک کې د طالبانو نظامی افراد باید په اعتماد کې وخستل شي او له هغو سره هم د سولې په اړه خبرې اترې وشي. محمد له بدخشان څخه په خپل سمس کې لیکي، تر هغه چې د افغانستان ټول مشران خپل اختلافات پرې نږدي نو د هیواد کې به سوله رانشي. او عبدالغفار عارفی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، د پاکستان پر دوستۍ باور کول د وخت تیرېدل دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. اوس هم نور راپورونه. پرون د پاکستان په لاهور ښار کې د عیسویانو پر دوو کلیساګانو تر غبرګو ځانوژونکو حمله وروسته د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې عیسویان د احتجاج لپاره مظاهرو ته راووتل. دوی پر کلیساو بریدونه په کلکه وغندل او د تروریزم پر ضد شعارونه ورکړل. په کوټه کې هم سلګونه عیسویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د ترهګرۍ له احتمالي حملو ځانونه خوندي نه احساسوي. برکوال میاخیل د دې مظاهرو له جریانه دا راپور برابر کړی.
د لاهور په یوهنا آباد کې پر دوو کلیساو د یک شنبه د ورځې د دوو ځانوژونکو بریدونو په پاکستان کې میشته عیسویان سخت خواشینه کړل، او سمدستي په لاهور، کراچۍ، پېښور او کوټه کې له درد او قهر ډک احتجاجونه وکړل. په کوټه کې سلګونه عیسویانو د ښار پر لویو سړکونو لاریون وکړ، د پنجاب د ایالتي حکومت او د ترهګرۍ په ضد شعارونه هم ورکړل. په احتجاجي مظاهره کې شریکو کسانو د پاکستان مرکزی او د پنجاب ایالتي حکومتونو پړاو بلل چې وایي د دوی په شمول د دې هیواد هیڅ یو اقلیت ته د خپلو خلکو په نظر نه ګوري، ځکه خو وسلوال په لوی زړه د دوی پر عبادت ځایونو او استوګن ځایونو باندې حمله کوي. په مظاهره کې شریک یو تن چودري یونس وایي حکومت چې اوس د دوی د خلکو امنیت نسي نیولای، پر مخ د دوی د روژې را روانې دي، خلک باید څنګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
دهشتګردي نه ناکو مهابار چھوڑی ہے، ناکو مسجد چھوڑی ہے، ناکو مندر چھوڑا ہے.
ترهګرۍ خو نه کوم امام بارګاه، نه کوم مسجد، نه مندر او نه کلیسا پرېښو، دا خو هېڅ دین ایمان نه لري. د لاهور په یوهنا آباد کې چې زموږ پر کلیسا باندې کومې حملې سوي، زموږ خوندې، لوڼې او زامن پکې مړه سوي، زموږ زړونه پر دې پېښه ژاړي. له موږ سره تل داسې کېږي، موږ له پنجاب حکومت غواړو چې زموږ مرسته وکړي او غم وخوري. موږ له خپلو عیسوي مشرانو هم غواړو چې د عیسویانو د یووالي لپاره یو کمیشن جوړ کړي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره سره یو سو. په مظاهره کې شریک یو بل تن مظفر بټي ازادي رادیو ته وویل چې په کوټه کې د دوی د استوګنې او عبادت د ځایونو هم ټینګ امنیت نه دی نیول سوی، او دوی تل په اندېښنه کې وي چې حسینه ترهګر د دوی پر کورونو هم حمله وکړي.
مجبور یم لو کیا کر سکتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں ہم لوگ.
مش مجبور یو څه کولای سو، مش په وړو کې د مال کې په مثال یو. امنیتی ادارې مش ته توجه نه کوي، مش د استوګن ځایونو او کلیساو هیڅ امنیت نه دی نیول سوی. مش غواړو چې ملیشا ځواکونه مش پر امنیت وګمارل سي، مش پر ملیشاو باور لرو.
کی جس پہ ہمیں جو ہے نا اعتبار ہے.
د سویانو تر احتجاجي مظاهره ورسته په کوټه کې د جماعت علما اسلام ګوند یو مشر او د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې نوی ټاکل سوی مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری له رسنیو سره په خبرو کې په لاهور کې پر کلیسا ورساوه دا برید په کلکه وغنده او د پنجاب له حکومت یې د پیښه د مرتکبینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه وکړه. د یوې اندازې له مخې د پاکستان په 180 میلیونو نفوسو کې 2% عیسویان اوسېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د عیسویانو تر څنګ پر هندوانو، احمدیانو او شیعه اقلیتونو او د هغوی پر عبادت ځایونو هم په وار وار حملې سوي دي چې مسؤلیت یې د پاکستان وسلوالو طالبانو او یا هم له دوی سره تړلیو سني وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی.
لکوټه د بارکوال میاخیل راپور مو اوریده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په پاکستان کې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو سره وایي چې اوس هم د پاکستان ځینې مذهبي ګوندونه او کړۍ د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د دوی په وینا له همدې کبله تروریستان او د پاکستاني طالبانو ډلې د خونړیو بریدونو وړتیا لري. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه راپور برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په تړاو وایي چې د پاکستان ځینې مذهبي ګوندونه اوس هم د طالبانو سیاسي ملاتړو مرسته کوي چې له امله یې له دوی له پښو نه دي لوېدلي او د خونړیو بریدونو توان لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو د تحریک یوې ډلې د یکشمې پر ورځ د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې پر دوو کلیساو د غبرګو ځانمرګي بریدونو مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 15,000 ټپیان دي. په لاهور کې پر کلیسا او د ځانمرګي بریدونه په داسې حال کې شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه دوام لري. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې په روانو پوځي عملیاتو کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ډله د سخت زیان اړولې، د دوی سلګونه مرکزونه ویجاړ کړي او ډېرې سیمې له ترهګرو پاکه کړې ده. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستیو خونړیو بریدونو ته په کتو وایي چې دوی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لا په بشپړه توګه له پښو نه دي غورځېدلي او له امله یې له دوی سره د پاکستان د ځینو مذهبي ګوندونو او کړیو ملاتړ ښیي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه شمیم شاید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
په حقیقت کې طالبان خو یوازې نه دي، طالبانو سره ځینې مذهبي ګوندونه، مذهبي خلک هم شامل دي او د طالبانو مرسته کوونکي دغه خلک چې دوی د ټول پاکستان کې خواره دي. نو په دې باندې دلته چې کوم دی نو دا قسمه پېښې کېږي تر څو پورې چې دغه د طالبانو ته کومک ورکوونکي یا لارې ته نه راورسته شي یا دلته د طالبانو په شان سلوک نه شوی نو تر هغې پورې دا مسله نه حل کېږي. او د بد مرغه که تاسو وګورئ نو ټیکه په پېښور کې چې کومه پېښه وشوه دا وی نوسته دغه د ژوند عملیات شو زموږ اقدامات شو خو څه هغه عملیات او هغه اقدامات سره ته نږدې رسیدل شي تاریخ د مصلحت په کار غوښتل شي د طالبانو چې کوم عسکري قوت هغه اله ختمي چې د سیاسي حمایت ختم شي.
د جماعت احرار په نامه وسلوالې ډلې د لاهور پر کلیسا او د بریدونو مسلیت تر هغې وروسته منلی چې دې ډلې د رواني میاشت په 12 نیټه یو ځل بیا له تحریکي طالبان پاکستان سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې دې ډلې د تیر کال په اوړي کې له پاکستاني طالبانو لارې جلا کړې وې او خپل مشر یې ټاکلی و. خو شمیم شاهد بیا په دې باور دی چې دغه جنګیالي یو دي او ځینې وخت په خلکو کې د ویرې طرحې خپرولو لپاره پر ځان بېلابېل نمونه ږدي.
حقیقت کې دوی پخوا هم یو اوسم یو دي بیا به هم یو دي، هغې غټه وجهدا چې د دوی مایندسټ یو دی. دا پخوا هم دوی د یو بل خلاف و، کله کله د دوی په پیسو باندې جګړه راشي، کله کله د دوی په ټوپکو باندې جګړه راشي، دا به جاري. خو دوی پخوا هم یو وو، اوس هم یو دي، بیا به هم یو وي. حقیقت دا دی چې کله دا مدوی دا کیسه دوی اعلان وکړي، د دوی اعلان مطلب دی چې دوی خلک یاري.
پاکستانی وسلوالو طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي هم خونړی برید کړو چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. تر دې وروسته دغه ډلې د پېښور په حیات آباد کې پر یو امام برګا هم د برید مسؤلیت منلی و چې 21 کسان پکې وژل شوي او تر 80 زیات پکې ټپیان وو.
په پاکستان کې د تروریستي حملو د زیاتېدو په اړه که تاسو هم کوم نظر لرئ نو له ازادۍ راډیو سره د اس ام اس او د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې په وسیله له خلکو سره شریکولای شئ. که غواړئ خپل نظریات شریک کړئ نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او یا د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه په کمنټونو کې ولیکئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوریپلومړی نیټه ل آزادی رادیو باورای
د نوروز پر ورځ د اوري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو اوري او د 1993 کال د کال شخصیت پیژنې. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د اورکو عزیزانو 19 پروگرام هم تاسو ته وړاندې کوو. نور موضوعات هم لرو خو له هغه مخکې د وخت د سهار 8 بجې او 13 دقیقې د مرزی احمدزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
هندي چارواکو ویلي چې افغان ولسمشر به په اپریل میاشت کې له نوي ډیلي څخه کتنه وکړي خو دقیقه نیټه نه ده ښودلې. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر نامنو ولایتونو کې د فتح په نوم د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات به په کندوز، تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې ډېر هغه اختلافات چې له تهران سره د وی موافقې د ترلاسه کېدو په لار کې خنډ دي، سیاسي نه دي نه تخنیکي. د سوری فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو دمشق ته نږدې پر یوه سیمه چې د یخنو په ولکه کې ده په بمباری کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي دی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. او پولیسو د یکشمې په ورځ ویل درې تنه برېتانوي تنکې انجونې په ترکیه کې نیول شوې او سوری ته د دوه مخه نیول شوې ده. یو شمېر برېتانویان او د اروپایي اتحادیې د نورو غړیو هیوادونو ادبا د اسلامي دولت په نوم سخت دریځې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوری ته تللي دي.
لند خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org ته ورشي او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ډیلی بیسټ خبرونه د افغانستان په اړه د جوړ سوی یو مستند فلم چوکاټ په چوکاټ په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله وايي لتیری لسیز راهیسې د افغانستان په اړه خبرونه زیات وځه کچې د 2001 کال راهیسې د افغانستان نوم د امریکا له الوند خبرونو سره تړلی وو. مقاله وايي چې موږ هر ورځ د افغانستان په اړه بد خبرونه لکه چاودنی برمته کېدل او داسې نور اورو. د داسې منفي خبرونو له کبله زموږ په ذهنونو کې د افغانستان په اړه یو نامکمل انزور جوړ شوی دی. مقاله لوستونکو څخه پوښتنه کوي چې آیا دوی د افغانستان په حق له څه معلومات لري او څومره پوهیږي. د مقالې لیکوال وایي چې دوی او د فلم جوړونکو ملګري د افغانستان په اړه معلوماتو څخه نه وډاډه، نو دوی غوښتل چې د افغانستان په اړه د تصوراتو یو قصه ومومي. د مقالې لیکوال وایي هر هغه څه چې دوی په افغانستان کې ومندل او ولیدل دوی حیران کړل او له افغانستان سره یې مینه پیدا کړه. مقاله وایي که څه هم هلته شدید چادري اغوندي خاورې دي او جګړه ده، خو بیا هم په افغانانو کې میلمه پالنه سته او په تیره د پلازمینې کابل په نسل کې د پرمختګ او پوهنې لپاره تندسته. د افغانستان د سوداګریزو خبرونو خبرونه واتسم له افغانستان سره د جاپان د مالی مرستې په اړه لیکل دي. په دې مقاله کې راغلي چې جاپان د افغان حکومت هغې غوښتنې ته فوري ځواب ویلی چې وايي مالی مرستو ته اړتیا لري. مقاله وايي جاپان چې د افغانستان له لویو مالی مرستندوی هیوادونو څخه یو دی، د افغانستان د بیا رغونې د وجهې صندوق لاري له دې هیواد سره د 50 میلیونه ډالرو مرسته کوي ترڅو افغانستان وکولای شي د حکومتي کارکونکو ماشونه ورکړي. په دې کارکونکو کې شوونکي او د روغتیاي موسسو کارکونکي هم شامل دي. مقاله وايي چې د جاپان د حکومت لخوا به د مرستې جلا 10 میلیونه ډالر د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ته د کرنې او څارویو په پروژو کې د مرستې لپاره ورکړل شي. د مقالې په وینا جاپان په افغانستان کې د بیا رغونې د ګڼ شمیر پروژو ملاتړ کړی دی چې د امنیت، اقتصاد، ټولنیز او شاري پراختیا په چارو کې مرستې پکې شاملې دي. د هندستان چاپ د هندو خبرونه لیکي چې د افغانستان د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو پر وړاندې په عملیاتو کې 450 وسلوال طالبان وژلي دي. مقاله زیاتوي چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې په هلمند ولایت کې 15 سخت دریځ وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د فواید عامه وزارت چارواکي وایي ډیر ژر به افغانستان خپل د سوداګرو مالونه د ریل د پټلۍ لاره بهر ته صادر کړي. د مزار شریف حیرتان ترمنځ د ریل پټلۍ لاره د سوداګرۍ د مالونو د دوه اړخیزه انتقال او د دې پټلۍ د څارنې او ساتنې تړون د یک شنبه په ورځ د فواید عامې وزارت او د یوې ازبکي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. په کابل کې د ازبکستان سفیر وایي چې هیواد غواړي له افغانستان سره د ترانسپورت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. قسیم سولمل د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان غواړي د لومړي ځل لپاره له مزار شریف څخه تر حیرتان پورې د غزیدلې اوسپنیزې پټلۍ له لارې خپل سوداګریز مالونه ازبکستان ته انتقال کړي. د همدې ریل پټلۍ له لارې د دوه اړخیزه سوداګرۍ او د دې لارې د ساتنې او څارنې تړون د یک شنبه په ورځ د افغانستان د فایده می وزارت او د ازبکستان د ساګدینا ترانس کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د فایده می وزارت سرپرست او تخنیکی مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه خبرې اعلان ته وویل
چې افغانستان خپل ریل نه لري، موږ مجبور سي دغه پروژه نه استفاده وکړو، د ریل ګاډن پټلۍ نه استفاده وکړو. هغه اوس د دې اموالو د انتقال لپاره موږ د ازبکستان د یو تسلي سره قرارداد امضا کړی، پس از دغه باندې دغه انتقالات صورت نیو او هم په زمن کې حفظ مراقبت د خطیان کېدل.
شغلی منګل ویل د دې درې کلن تړون لمخې به هر کال افغان حکومت د دې لارې د ساتنې او څارنې او ګټې اخیستنې لپاره 19 میلیونه ډالر ولګوي. نو موډای وای د همدې تړون لمخې به د غرز ازبکستان هر کال 500 افغانانو ته د ریل د پټلۍ د ساتنې او څارنې په برخه کې روزنه ورکوي. د حیرتان مزار شریف د ریل پټلۍ 15 کیلومتر اوږدوالی لري چې د آسیا د پراختیا بانک په مالی مرسته جوړه شوې ده. پر دغه پټلۍ 115 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې 110 میلیونه ډالر د آسیا د پراختیا بانک او 15 میلیونه ډالر د افغانستان د حکومت له لوري ورباندې مصرف شوی دي. په همدې حل کې په کابل کې د ازبکستان سفیر یادگار خواجه شادمانو فویل چې هیواد غواړي په راتلونکي کې په بیلابیل برخو لاغې جملې ترانسپورت په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
البته سوزم یګل شاید مشمن کی بو فقط کنه ازبکستان بلان افغانستان
دی وی غواړم یادونه وکړم چې د اوسپنی د پټلۍ په برخه کې شراکت د ترانسپورت په برخه کې د شراکت لپاره د ازبک دولت د پلان برخه ده. د ازبکستان دولت په پام کې لري څو پراتلونکو کې هم له افغانستان سره د برښنا، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې خپل شراکت جاري وساتي. که څه هم په افغانستان کې د نننه د ریل شبکه موجوده نه ده، خو کارپوهان وایي که چیرې دغه شبکه جوړه او فعال سي نو افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ لاړخه زیاته ګټه وکړي. د دغه کارپوهانو په باور د افغانستان له لارې د سیمې د هیوادونو راکړور کړه به د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې او په ځانګړې توګه افغانستان په ثبات کې هم ګټور اقدام وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نو موړی دې ته تیار و چې د کریمیا او د اوکراین د کړکیچونو په جریان کې اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق دی کلنې د وبخیدې لومړی کلیزې په مناسبت یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو د خبره کړې. پوتین همدارز ویلی چې د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته خطر متوجه وو او روسیې د نوموړي او د هغه د کورنۍ ژوند وژغوره. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږیز مخکې ثبت شوی ویلي چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د ده په وینا په کیف کې واک ته د رسېدو لپاره یې انقلاب کړی و. دغه مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د اکشن بي په ورځ خپور شو. د روسي خبري اژانسونو د دغه فلم له خپرېدو مخکې د پوتین له قوله خبر ورکړی و چې وایي زموږ لپاره دا واضح شوی و او معلومات مو ترلاسه کړي و چې هغوی چې کودتا یې کړې نه یوازې دا چې غواړي هغه ونیسي بلکې د له منځه وړلو پلان لري. پوتین دغه راز د یوې وتلې تاریخي څیرې د هغې خبرې یادونه کړې چې ویلي دي که شخص نه وي مشکل نه وي. د 2013 کال په نومبر کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د مهم تړون څخه د پشا کې دوه موسکو ته د ځان ورنږدې کولو لپاره د یانوکوویچ ناڅاپي پریکړه په کیف کې پراخو اعتراضونو ته لار هواره کړه. د دغه اعتراضونو په نتیجه کې یانوکوویچ د تیر کال په نومبر کې له قدرت لرې شو او روسیې ته وتښتید. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ولادیمیر پوتین له قوله وایي چې ویلي دي روسیې د یانوکوویچ او د هغه د کورنۍ ژوند ژغورلی دی او دا یو سم عمل وباله. پوتین دغه راز ویل چې د دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچ په جریان کې د روسیې اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د مارچ له 15 رئیس نه په عام محضر کې لیدل شوی او نه هم په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کې را څرګند شوی. که څه هم چارواکي ټینګار کوي چې په کرملین کې هر څه عادي پر مخ ځي، خو دې مسلې چې نوموړی چیرې دی د انټرنیټ له لارې د ګونګوسیو او ملنډو یوه څپه راپارولې ده. د کریمیا په اړه دغه مستند فلم د روسیې لخوا د اوکراین د دغې ټاپو وزمې د الحاق د یو کلنې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. کریمیا د یو ریفرندوم له ترسره کولو وروسته چې نړیوالو هغه غیر قانوني بللی، روسیې د 2014 کال د مارچ په 14 له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په دغه مستند فلم کې پوتین دغه راز د امریکا متحده ایالات تورنوي چې د ده په وینا پر یانوکوویچ د کودتا تر شا یې لاس درلود، خو واشنګټن دغه تورونه ردوي او هغه بی اساسه بولي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
دا شبه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سحر له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمنو، دا د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلې یو. د اورکو عزیزانو اونیس پروګرام د امان الله امیرزی په کوربتوب واوري.
د اورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران اورېدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه تاسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې دوه ایمیلونه موږ ته رسېدلي دي او همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. حوال هغه تلیفوني پیغام دراورو چې یو ورور ویلی دی چې د دوی د کورنۍ یو غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی، او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی. اول به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې د دوی د کورنۍ غړی دی. ورپسې به د هغه ګران ورور تلیفوني پیغام ورته خبر کړو چې د دغه محترم په اړه پکې معلومات دي. دغه پیغام به یو ځای سره واورو.
الله السلام علیکم. زه کندهار ولایت د ډاډو لسوالۍ د جنۍ د کلي څخه خبره کوم. مرشي او ګونګۍ ورځ دی د څوارلس کالو پنځلس کالو عمر یې دی. خر کالیا غوڅي کې خر سنبلانې په پښتو جار کچ پیدا کړي یې. دغه شمارې ته چې زنګ راووي صفر اووه سوه یو دېرش دولس دوه اتیا. بیا تکراري صفر اووه سوه یو دېرش دولس دوه اتیا. دلته یو لیونی دی ګونګۍ دی په ژبه باندې ګونګۍ دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جینې ورک دی ځای منچکان جینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اورې او کې پلار اورې کې بل څوک اورې دغه ګونګي هر څوک چې نو ماته دی په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګۍ په لاس ورکړم دوی ځي صفر و صفر دی اته صفر و پازه څلور
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه یو تلیفونی پیغام تاسو ته درواورو کوم چې عبدالرحیم له پاکستان را لېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې له ازادي راډیو نه داسې یو تلیفونی پیغام خپور شوی چې د دوی د ورک شوي پاکله پکې معلومات دي. اول به دغه پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ او دغه ورورته خبرو. دغه دوه تلیفوني پیغامونه به هم یو په بل پسې واورو.
زه عبدالرحیم له پکتیا ولایت له زرمت خبرې کوم. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم د تېرې یکشنبې په ورځ له غزنی ولایت ته یو پیغام نشر شو. د راپور په نامه یې معلومات لرل. وی ویل دغه نفر په جماعت کې اوسي، هیله کوم دغه پیغام بیا نشر کړي. زما یو ورور د عبدالغفور په نامه نولس کاله عمر لري، ورک ده دوه کاله یې ووتل. او یادې دغه نفر ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړي صفر اووه سوه ناتیا پنځه شپېته څلور شپېته نهه څلوېښت. شمېره یې بیا تکراروم صفر اووه سوه ناتیا پنځه شپېته څلور دېرش نهه څلوېښت.
زختلا نور الدین یم د غزنی ولایت مرکز ولده. دلته د غزنی ولایت کې د رپورټ په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جمعه کې اوسي چې د دې وکیل کې د هر مسلمان ورې ماته په دې نمبر باندې زنګ ووږي صفر واویا لاس پنځه و پنځه یو. شماره بل بیا تکراروم صفر و و یو صفر دوه پنځه پنځه و یو. مننه.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګیا. اوس به تاسو ته داسې یو ایمیل درول ولوم کوم چې مونږ ته رحمت الله دل سوز را لېږلې دی. دای په خپل ایمیل کې داسې وایي: سلامونه او نیکی هیله مې ومني. دغه ګران ورور ته وایو چې وعلیکم سلام. بیا په خپل ایمیل کې وایي چې یو دوست مې چې تقریبا لس کاله کېږي په اته کلنۍ کې ورک شوی دی. نوم یې اغا ولی دی. تر اوسه یې کورنۍ پسې ځورېږي. خو یو چاره ته تلیفون وکړ چې څو ورځې مخکې ازادي راډیو اعلان وکړ چې یو چا ورته تلیفون کړی وو او ویلي چې زما سره یو هلک دی د ډیر وخت کېږي چې له خپله کوره نادرکه سوی دی او نوم یې دی اغا ولی په کندهار کې. زه هم په کندهار کې اوسیږم خو د هغه شخص ادرس نسم پیدا کولی. ستاسې په سایټ کې مې هم ډیر کوشش وکړ خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. د تاسو له مهرباني لمخې لطفا دغه شخص پاک لمونږ ته معلومات راکړئ. رحمت الله دلسوز له کندهار څخه. ګران ورور، د تاسو ایمیل مونږه ولوست. پر اختیار هم چې داسې یو تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی. دغه تلیفوني پیغام مونږ ته ولی محمد له کندهار را لېږلی دی او ویلی دی چې د یو شخص پاک له چې هغه ولی دی معلومات لري. راځئ چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
زه محمد یم د کندهار ولایت د بنچمر د سیمینه سای سره د تلیفون په کړه. دلته موږ یو راځي د غولي په نامه سره د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره کوي نسی. او دی وای چې موږ کور مخ کې په عثمان خیلو کې وو او اوس ماجر راغلی یو شلیته د هر مسلمان ورور کوي کول چې موږ سره په دې شمیره اړیکه ونسی 0 0 5 3 9 5 3 3 5 شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 5 3 9 5 3 3 5 دا شمیره ده د هر مسلمان ورور کوي خپل په پښه سره ګرځدی سپینه خولۍ ینداری خولۍ پر سر ده او شنه کالی اغوستې ده د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسي په دې شمیره باندې شمیره یو ځل بیا تاسو وایم 0 0 5 3 9 5 3 3 5 دا شمیره ده په دې شمیره اړیکه نیولای سي دی وایي چې زه د عثمان خیلو یم ماجر اغلی یو شلیته د اعلی فرمان
تلیفوني پیغام مو واورید ګران اورورا رحمت الله دلسوز تلیفوني پیغام مو تاسو ته در واورو تاسو کولای شي چې ولی محمد ته چې په کندهار کې تلیفون وکړي او د خپل ورکشوي عزیز پاکله ورڅخه معلومات وغواړي د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګران دوستانو زه به تاسو ته یو ایمیل درولم کوم چې مونږ ته روح الله انوری د ازادي رادیو خبرنګار لکونه راغلي دی دا یو چې د ورکوښو عزیزانو د تیری ونې په پروګرام کې یو تن ملک جان د شیر محمد زوی چې ځان د کونړ د ولایت د اسمارو د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی او کوم خپلوانې پروګرام کې د هغه خبرې اوریدلې نن یې پلار او خور او نور خپلوان زموږ دفتر ته راغلي ول غوښتنه یې کوله که چیرې د ملک د تلیفون شمیره او د اوسېدو ځای وښودل شي نو مهرباني به مو وي گرانو اوریدونکو د دغه ایمیل په جواب کې باید وایم چې د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام نه و چې د ملک جان په اکله چې د شیر محمد زوی د څه معلومات وي کبه هم موږ داسې تلیفوني پیغام پیدا کړ نو د دې په اکله به د ازادي رادیو په نورو خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست ګران اوریدونکو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان راټوي
الو سلام علیکم یو نفر چې خیر الله نومیږي 15 تلويش کال او مخکې ورک شوی دی د شاولې کوټ او د ویان د علاقې اوسیدونکو دی د ورور نوم یې عبدالرزاق دی او د پلار نوم یې عبدالمحمد زی دی که هر چا په پیدا کړی وي په لاندې ټلیفوني شمیره کې مشوره تماس ونی 0 0 2 9 8 9 1 ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرارو 0 0 2 9 8 9 1
زه محمد عالم د زابل ولایت په شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې په دې نامه ورور نور الله د کرملا زوی د کرملا نام پلار ده په دغه رقم یو بل ملګری هم لري دواړه سره انډولې دي دواړه په یوه نامو دي تقریبا کې شپږ میاشتې اووه میاشتې اخې کې د سورتي هیڅوک معلومات نه لري چې ما پوښتنه کړې د معلومات نه راته کېږي چې چیرې چاته معلومات ما د دې پر دغه لمبر زنګ وي 0 0 5 9 9 10 10 چیرې چا ته معلومات په دغه لمبر دې زنګ وي نو وسلام ختم
ما زه به خپله خبره کوم سنگین په نامه سره ورک دی را ډیر کلونه کېږي چې ورک دی او دا مطایب زوی نه مې کتل چې وکړي په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووي 0 0 0 2 2 9 2 2 9 9 او 8 8 سلام علیکم د محمد شاه په نامه د 2.5 کال کېږي چې ورک دی د کندهار ولایت د نن نه یاست که هر څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمېرې د لمر سره تماس ونیسي 0 0 8 8 9 3 3 موږ زه هر وخت زنګونه در ومه زموږ یو زنګ نه تکرارېږي نه تروڅه تکرار شوی ده او 100,000 روپۍ جایزه ورکېږي 100,000 افغانۍ که هر څوک په اړه معلومات لري 100,000 افغانۍ جایزه ورکېږي والسلام
زم شامو چې ګوم شدلارم په نام د امیر شاه باندې د دولت کاله کېږي چې له نیمروزه ته ایران ته او رکسوای د موږ یې درک نه تلرو د میدان چار علاقه داری نرخ قریه دادر د درسخل و سدون کرده یو رود سایچانو میگی بلم گل شاولینو میگی زخپلم شامامو تیما د ترزو امام گلابشانو میگی دا دول از کالا که دی منگل دین ایس درک نلرو اد تی منگل رادو ازاده تیلانو نکو نی پخته باید دا اتمن پخت که دی پلان نمیم گل پاچا ده سفر و شماره وای ما سفر و سالور سالور نه سالور و نه شپک پینزه یواره بیا در تا تکرار او ما سفر و سالور سالور نه سالور و نه شپک پینزه بلش نره دادا سپر نه یاو و نه دو دری سالور و که چا تا معلومات یو چوی پیسویم پا دوش میرو دی اتمن زنگ ناتوی تیمون دیر سودادا دی طول و رادو از کاریگر و تسلامو نکوود
بله زه محمد رسول لکندهار صدات زم ازادی رادیو تزیزم چیز مجی و کرید بده مشکلات و نام از پنزم اشت کشت ورد که هر چا تا معلومات وی نو پر داغش میره دی زنگ رتو وی چی پراوی او دیش و اتیت بزس و دولس
زه اکبر از تپره ولای دا خلق شدی دولس وانی نخشکایی نفیلی چه خبر دا عزیز ورک دی دا عدی پا نامه سور علک دی شل کالی و مزای تنزه کالی کیجی دیران خواد دلی دی نداره کدی کدنا غا عدی و زماغا غوری یاد دا سر نور ملگری دا پبار معلومات لری دا غا عدی دا مودین کاکازوی دا علاودین و دا شراب رور دی کدی خبر از ماغا غوری یا نور اندیواران دا پبار معلومات لری نمیرابانی دوی که بلاش نارزی و ما تزم سپر وسو درون نوی شپرسو شپر نوی دینزسو دو آویا او یاد می ربانی و که تازادی را دو تی خل رخ ساب کرد
بله اسلام علیکم زمرزا محمد به علمان دا ولایات دا نوزاد و لسلی دا درمی دا باولوی سخرکتان سر پا تماس کیم زمای و محمد دا شام محمد پا نعمه دا خمال اقوزوی دا بخوم سکزوی دا اصل دا سرپول ولایات دی دا حالت کان کیلی دا کربان ندفت سوی دی من یو رفر ازادی رحبت زنگ و حلی دی او لمبر ما ته وو په لمبر لیست تاسو هم حالات کې په دغه نام سره په دغه لمبر سره بیا یو څنګه مو څو یې دې مې رباني به یې او دا ټول بل وخت مو څه زنګونه وو هلي دې شاه محمد په نامه هغه سړي ته بیا په روز کال مو ورو دوه لک کال دا رات خواښ سلی او هغه نه په پلاس را نه کوي و سلام ته کرام
زه د زابل ولایت خبرې کوم علي محمد نمیز د صاحب د خواسم یو څه کمزورې ده د تیری ده چې خپلوان زما اوازه اوري په دغه لمبر کې زنګ راته وایي صفر اویا څلور شپېته اتلس شپږ سوه شل
بله السلام علیکم زه محبوب د غزني د ولایت رشدان د ولسوالۍ یم د ما یې د ماما زه چې څه میلو نمیده شر هغه زوی دی غزنی پولاد کې د شپږو میاشتو کې چې ورک شوی دی د پاک لکه څوک معلومات لري او یا دا خبره د ما غږور وي دا نمبر ته د زنګ وي صفر اووه اویا اته سوه یو څلوېښت پنځه اویا نوي
زما دغه یو ګونګی ورک وو هغه اوس په ازادي راډیو کې اعلان وکړي مخکې دا کړی دي اوس هغه شماره یې هېره شول څو دغه شماره مې ولوستل چې دغه زموږ نمبر ته زنګ راوړي صفر اووه سوه درې سوه یوولس دوه سوه دوه اتیا بیا تکراري وایي صفر اووه سوه درې سوه یوولس دوه سوه دوه اتیا
السلام علیکم زما نوم علامه حد د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم وروسته د سلام نه د ما یو ملګری په کندز کې نور محمد دوکار په علي اباد کې اوسېږي زه غواړم د هغه لمبر زه پیدا کړم او که دی د ما اواز اوري نو دی دې زما سره په دې شمېره اړیکې ونیسي صفر اووه اویا شپږ اته پنځه پنځه درې دوه درې زه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه یو نړۍ مننه
د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم.